Radio. Radio Azadi.
سلام ده ستړي مشه سحر مو خیر په افغانستان کې دا سحر 3 بجې دي تاسو مخک لاساتي رادیو نوري تاسو رنه خبري مجله په خبرونو پیلو دا خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خبرونو بندیز یو ځپونکی اقدام بلل دی. د کورنیو رسنیو ځینې سرچینو د پنځم به په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خبرونې د لدی وروسته د رسنیو لاره نه خبرېږي. سی پی جی پرون په بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرلانو له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو مسؤلانو ته په شفاهي پیغام کې لارښوونه کړې چې سیاسي او اقتصادي موضوعات دي یوازې د طالبانو له وړاندیانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. د سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلي له قوله راغلي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یو بله ځپونکې هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواک رسنیو د له منځوړو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبرلانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. یوه نړیواله خیریه ټولنه وایي افغانانو ته د بشري مرستو رسول د ژمي په موسم کې نور هم ګرانیږي او له دې سره سیانګالي خلک نور هم مڅنډې ته کیږي. د ایچ آی په نوم نړیواله ټولنه چې له نورو خیریه موسسو سره په ګډه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې فعالیت کوي، پرون یې په راپور کې ویل د سختو طبي پیښو له پلوه افغانستان دویم هیواد دی چې سږنی ژمی پکې ډېر سخت راغلی دی. نوموړې ټولنه د خپل راپور یو برخه کې یادونه کوي چې په ځینو مواردو کې په بشري مرستو بار د موټرو کاروانونه په 500 ورځو کې یوازې 300 کیلومتره مزل کولای شي. دا د ټولنې په وینا د خندونه زیانګالو ټولنو هغو کسانو ته چې اړ دي د بشري مرستو د رسولو چاره له محدودیتونو سره مخامخ کوي. د خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي په روان میلادي کال کې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د نړیوالو بشري مرستو ته اړمن دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیون ټرافي لوبو په درشل کې له پاکستانه خپله نوړنۍ تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونۍ ورځنۍ لوبه کې نوړنۍ توپهنه وکړه او په 500 اورونو کې د ټولو پاړو په سیان سره افغان لوبډلې ته 315 منډې هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې د ټولو پاړو په سیان سره یوازې 1.5 منډې جوړ کړې او لوبه یې 250 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوی چې ملي لوبډله د یکشنبې په ورځ په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. فلسطینی حماس ډلې د هغو دریو اسرائیلي برمتو نومونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشی شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په مهال د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شي وو، د اسرائیلو له زندانونو څخه له 300 د ډیرو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطینی وسلوالو ډلو لخوا د دریو اسرائیلي برمتو د نومونو اعلان ښایي چې په غزه کې حساس قربان پر ځای پات شي. له فلسطینی وسلوالو سره د اسرائیلو سرتیرو په ګډون پاتې درې او یاتنه يرغمل تقریبا ټول نارینه دي او ګمان کیږي چې خای نیمه یې مړه شوی وي. اسرائیلو حماس او امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې قربان دي لاندې شوی تر دې دمه 15 ځلې اسیران تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې یو شی اسرائیلي يرغمل او 13 فلسطینی بندیان خوشی شوی دي. او د امریکا مرسیال ولسمشر جی ډی وانس د مونشان امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادي شاته کړی دی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هڅو، هغلی وانس وویل اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د ده اندېښنه د روسیې یا چین له لوري له ګواښونو څخه نه، بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کېږي، یعنی له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاتګ ورته ګواښ کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر ده هم ویل چې په اروپا کې د بیان ازادۍ په شا تللې ده. وینس او ولسمشر ټرمپ دواړو له دې مخکې هم په اروپا کې د بیان ازادۍ په ځانګړي ډول د نفرت خپرونکو ویناوو او ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو د قوانینو په څرنګوالي انتقادونه کړي وو. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالعه واوریدل شي. جرمنی وایي هغه افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورت کوي چې په دې هیواد کې جرمونه کړي دي. خو دغه وروستۍ پیښه هغه افغان کډوال چې په جرمني کې پاتې دي څه اغېز به وکړي؟
د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي، ښي اړخي نظرونه او یا هم حداقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي.
وړاندې به په جرمني کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې درسره شریکې کړو. دا به هم راسره واورئ چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا اندېښنې څرګندې کړې چې په افغانستان کې د داعش سربېره القاعده او نورې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د طالبانو ځواب ورته څه دی په دې اړه هم درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې په افغانستان کې بې کیفیته درمل سوځول شوي دي، عام وګړي ورته خوشاله دي.
دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره بې سواده دي، په دغه نه پوهېږي چې دا تر وخت تېر دي، دا نه دي تېر.
من مطالبم شته ملکیم دارم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشي. زه فریده سیال مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. جرمنی چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لپاره بهیر چې د کار روان دی چې هلته یې جرمونه کړي، خو وایي د الوتنو نیټه یې معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یو لوی ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د جرمني حکومت وایي افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې یې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبه په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او شپږ 10 کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وایي دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د مونشن پیښه به له شک پرته د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي، ښي اړخي نظرونه او یا هم حداقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تیر یو کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یو الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزی په مونشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبې ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی مموزی ازادۍ رادیو ته وویل،
زه خپل د افغان په صفت منشن کې تقریبا 13 کاله کې ژوند کوم، په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي، نو ډیر زیات واقعا خفه کېږم. خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنګ بدیږي، دلته افغانانو ښه ژوند تیر کړی، دلته ډیر درانه افغانان موږ لرو، دلته کار یې کړی، دلته تکلیف یې وستلی، زحمت یې وستلی، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پیښه ده چې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغې وویل دا کار به ګران وي، ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچه ویلې راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته. اوس به هم غونډې ایران ته ورشو. په دې هیواد کې به د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې چې په دې وروستیو کې ور باندې سرحدونه تړل شوي دي لا به د سپوږمۍ وروستي جزئیات واورو.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام د دغه هیواد د هرمزګان ولایت د قشم ښار څارنوال ویلي چې وسوه هغه سوداګریز واحدونه یې تړلي چې د ده په خبره د غیر مجاز بهرنیو اتباعو لخوا اداره کېدل، او دا اقدام یې د هغوی د تنظیم او کنټرول لپاره مهم بللی دی. د ایران د تسنیم په نوم خبري اژانس ویلي چې امید مهدوی مجد دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته کړي. زیاته کړې ده چې غیر مجاز بهرنیو اتباعو ته د کورونو او سوداګریزو واحدونو په کرایه ورکول یا پلور منع دي. معامله کوونکي د قانون پر بنسټ مجرم پیژندل کیږي او جایدادونه به یې هم مهر لاک شي. یادونې ده چې ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز بهرنیو اتباعو استعلام افغانانو ته کاروي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم له خپلو مخ پر زیاتېدونکو ستونزو شکایت لري. په دغه هیواد کې یو افغان کډوال چې د موجودي حساسیت له امله د خپل نوم او ځای له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
شوم بوت کوله ما را گرفتن اثر کار
مخام فو ټولی ونیولو د کار لسره یې ډیپورټي مرکزونو ته بوتلو. زه او ملګری مې د سودا په بهانه وتښتیدو. ټولی له کاره وستلی، نه پوهیږو دلته به مو وضعیت څنګه شي. ټولی کارخانې یې تړلي، چاته کار نه ورکوي، ایرانیان ټول باسي. وضعیت ډیر خراب دی، موږ راوتلي یو چې کار پیدا کړو. افغانان باسي کار نشته، اوس مخکې په شان نه دي.
په ایران کې افغان کډوال ګوهر شاد هم چې د خوندیتوب له امله خپل ځای نه خي، ازادي راډیو ته وویل
ایران کې ژوند ډېر سخت دی، ستونزې ډېرې دي. هلکانو مې دکان خلاص کړی، اصلا یې نه پرېږدي چې کار وکړي. افغانستان ته هم نشو کولی چې ولاړ شو، دلته ژوند ډېر سخت دی. اقتصادي وضعیت هم خراب دی، دکانونه ټول تړي.
د یادونې ده چې تر قشم مخکې د ایران د یزد ولایت پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې له نورو جدي ستونزو سره هم مخ و. د بېلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د دوی په کار او ماشومانو پر زده کړو یې بندیز، د بانکي حساب محدودیت، زورول، نیول او جبري شړل چې د کډوالو په خبره د ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی. د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سي د فبروري په 15 په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم کیږي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان زیاته کړې و چې افغان کډوال په یادو هیوادونو کې له خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیاتېدونکي زیانمنتیا ښکارندویي کوي. تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې څه باندې 1,200,000 بی اسناد افغانان یې ثبت کړي چې له ایرانه افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیس موخه کلاساتی رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه څلورش ساته دوام لري. د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسې ویش پنځه ویش مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځني چپه تولس شپګ نوي. هم درنګ تاسو کولای شئ چې مخ خبرونه پر ټولنیزو پاڼو او زموږ پر ویب سټ هم پیدا کړئ. زه تاسو ته د ستاسو رادیو د ویب سټ پته وایم azadiradio.com. هم درنګ پر فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب، واتس اپ گروپونو، ټلګرام او همدارنګه فیسبوک کې هم موږ مندلای شئ. هلته مو د راپورونو د لوستلو سربېره کولای شئ زموږ پر ویب پاڼې باندې زموږ شپندې خبرونه د انټرنیټ له لارې هم واوري. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین ولسمشر وایي اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسي او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، د دې هیواد امنیتي ضمانتونه دي وغواړي. ولادیمیر زلنسکی د څرګندونې پرون د منشن په نړیوالې امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته کړې دي. دا دوی د خبرو جزئیات احمد تکل په دې راپور کې اورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکراین له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راز خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکی څو شېبې مخکې لدی چې له ښاغلی وانس سره د منشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کینی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکی زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه د هم وویل چې ښاغلی ټرمپ د تخپل د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او ډیری څارونکي په تیره په اروپا کې هیله من و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جی ډی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبرې وکړي او انتخابي مشرانو ته خبرداري ورکړ چې که د کډوالو په مسله کې خپلې تګلارې بدلې نه کړي نو د خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. زلنسکی څو ساعته مخکې لدی چې د منشن په امنیتي غونډه کې له وانس سره وویني وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکی او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکی وروسته په خپله وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بی پیلوټ الوتکې برید د منشن له غونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډېره واضحه ستړې مشې وه، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادعا رد کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له څو کلونو راهیسې د منشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسوه، د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالا اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته لاندې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په اورسکان ولایت کې چارواکي وايي 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر توکي راټول او سوځول دي. روغتیا پالان وايي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهري دي او د هغوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د اورسکان ولایت اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توکو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو دغه ډول زیان رسوونکي توکي خرڅ نه کړي. دا راپور درته لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د یو شمیر متقاعدینو ستونزې درته وایو چې دا متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت شمی تیروي. د روان کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له متقاعدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعد د حقوقو ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي، خو متقاعدین وایي دای حق دی او اسناد او کاري سوابق د تقاعد د خزینې په ریاست کې موجود دي. طالبانو د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړي. تحصیل سنا کاکر نورو
بشار پر روزگار پلاکت با زندگی بکنه
بیادر. موسی احمدی پا کابل که او متقاعد دی وایی چه اقتصادی وضعیتی خورا خراب شوی اوان در جوان در رسینی و لگختون و واس هم نلری. هغه ازادی راژیو تا وویل
اولادای ما خونک میخورند چوب دارم در بیادر
در ماشوم حالو میسرد کیگی نلرگی لرونه و با ندوده او نه هم پیسی سلور کلکیگی چه طالبانو سمک تقاوت ندیره کلی کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دید ناوڑا حالت کی وسی کو
ما رو بیادر کسی هم بارم سر بادر هم برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکی یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډېر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکوونکی یم. څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تېرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریز کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کېږي، خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پرېکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي، او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ده له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کېږي، او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه مېرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کېږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد د حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وه، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې اوروزګان د هور شو په اوروزګان ولایت کې 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیری درمل راټول او سوځول شوی دی. روغتیا پالان وایي چې دغه درمل د خلکو لپاره زهري دی او د هغوی له مصرف څخه باید جدي جړه وشي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکي هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توکو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي څو د دې ډول زیان رسوونکو توکو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دې ولایت کې تاریخ تیری او بې کیفیته توکي او درمل په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتي و چې باید دغې ستونزې ته جدي رسیدنه وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 ټنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځایي مسؤلین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی ترڅو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوی وسي. په اوروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین وویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول سوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول سوي وو چې نن د یو محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شو. څلور 15 میاشتې به راټول سوي ان شاء الله. داس 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې ان شاء الله صفر ته ورسېږو. اوس هم ان شاء الله په سل کې 95% د سلسله ختمه سوې ده. نور به هم ان شاء الله صفر ته رسېږي.
د اوروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداری ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه ښیي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویل هم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبي هم پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اوړل. هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو. هغه بیا محکمې ته معرفي کو. بیا به محکمه د شریعت پرونه کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس فضل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مسلمانان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اوروزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یوسف وویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر. نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې یوازې څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات تر سره کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې احترامات مقبول کړي. واقعا کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب ده. کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته. نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار او روزګار نسته. بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې ځای هم نه یو ولاړ چې خلکو ته مزاحمت کړی. خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کړي او د ملک د ترقي خواته بوزي. بس خوشحاله اوس.
سلام ازادي راډیو کارکوونکي ملا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو ساعتات بعضې خلک نه غواړي. دا تجونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بس دا اوس یو ټولپوښتنه وشي کوم ولایتونه نه غواړي. ډېرې نه غواړي. کمې نه غواړي. یوې نه غواړي. دوه نه غواړي. غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي بس پوښتنه وشي بس اکثریت خلکو ته خوی خلاص شي. پېپی د کتابیم دغسې ده. پښتو هم دغسې ده. شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم آزادی راډیو کې درمنو دوستانو کارکونکو اوریدونکو دا په افغانستان کې ډیره بے وزدی ده خلک په غربت کې په ډیر غربت کې ژوند تیروي د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی نو خلک په 300 په 300 کالدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي نو په ډیر بد وضعیت کې دی یا تاسې ډیر غربت کې ژوند کوي لا به هم هوا کړکېچنه سي حالات په خراب سي نو موږ خپله داسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان سته چې په ډیر بد وضعیت کې دي نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسو کولی شئ موږ ته خپل پیغامونه راوستوئ د هرې خبرې خپرونې په پای کې ستاسو پیغامونه هم خپریږي د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو د دری خبری مجلې لپاره مې همکار فیضي صاحب سټوډیو ته راغلی ستړي مشئ بخیر راغلی سار مو بخیر
تشکر فریده جان